سلامونه وخت په افغانستان کې لغرمی مخکې لاس بجې شوې ده سفی الله ستانک زایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم وړاندې ازادي رادیوي مجله لرو خو تر هغه مخکې خبرونه او راپورونه پیل به په لنډو خبرونو وکړو
د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان وایي طالبان باید افغان یوټیوبر اجمل حقیقي ژر تر ژره خوشی کړي دغه سازمان د افغانستان د څنګه یوې څېړونکي فرشته عباسي ویلي طالبان په بند کې د ښاغلي حقیقي د ساتلو لپاره هیڅ قانع کوونکی دلیل نه لري
قضیه بازداشت غیر قانونی اجمل حقیقی یک از یوتیوبر
ده یو افغان یوتیوبر اجمل حقیقی او ده هغه د تیم ده نقانون نیولو قضیه لا هم روانه ده څو میاشتې کېږي چې حقوق د طالبانو لخوا نیول شوي متاسفانه تر اوسه په دې اړه معلومات نشته چې دوی چیرې دي مدافع وکیل ته لاسرسی لري او کنه او آیا کورنۍ یې حقوق لیدلی شي
طالبانو نږدې یو نیمه میاشت وړاندې د جوزا په 13 ویل چې حقیقي او ټیمي مقدساتو ته د سپکاوي په تور نیول شوي د یوټیوبرانو له دې ډلې یو کس خوشی شوی خو د نورو برخلیک لا روښانه نه دی یو شمېر افغانانو پر ټویټر یو کمپاین پیل کړی او له دغې ټولنیزې شبکې غوښتي چې د طالبانو حسابونه بند کړي دغه کمپاین د بند طالبان په نوم پیل شوی او تر پرون ناوخته پورې 10,000 ځله ټویټ شوی و دا کمپاین وروسته تر هغه پیل شو چې فیسبوک د طالبانو تر حاکمیت لاندې د ملي ټلویزیون پښتو او دری پاڼې بندې کړي د طالبانو ویاندویانو بیا د فیسبوک دا چاره د بیان ازادۍ خلاف ګام بللی او نیوکې پرې کړې ده طالبانو بیا په ټویټر باندې د ملي ټلویزیون د فیسبوک د پښتو او دری پاڼو د بیرته پرانیستل کېدو په ارتباط هم یو کمپاین پیل کړی دی په نیمروز کې د طالبانو مالی چارواکي وایي له ایرانه تازه څه باندې 3,500 افغانان راستانه شوي د مالی رسنیو د راپور له مخې په نیمروز کې د طالبانو د کډوالو او ستنیدونکو چارو رئیس صدیق الله نصرت ویلي په دغه شمېر کسانو کې څلور اویا کورنۍ په زور او 250 کورنۍ په خپله خوښه ستنی شوي دي او ټاکل شوی د اوکراین روسیې ترکیه او ملګرو ملتو چارواکي نن په استانبول کې د اوکراین د غلې د صادراتو د بیا پیل هوکړه لاسلیک کړي دا خبره پروند د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوان دفتر کړی ده د څلور واړو لور 13 اونۍ په استانبول کې خبري وکړي او د تور سمندر لارې د غلو د صادراتو د بیا پیل معاملې ته نږدې شول کولای شي خبرونه د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې را به شو د پروګرام اول مطلب ته د خبر اعلانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه له استرالیایي خبریال لین او دانیل سره د طالبانو چلند ته اشاره وایي طالب چارواکي دي د خبر اعلانو له زورولو لاس واخلي د استرالیایي خبریالي چې د امریکا له فارن پالیسی مجلې سره کار کوي له افغانستان تر وتلو وروسته ویلي طالبانو توقيف او په زور بخښنې غوښتنې ته مجبور کړی ده دا چې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په راپور کې نور سره غلي او طالبانو تازه په دې اړه څه ویلي تفصیل یې له اسد الله لودین اورو
د خبریالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه وایي طالبان باید د کورنۍ او بهرنیو خبریالانو د زورولو او سپکولو کمپاین ودروي د دغه کمیټې د پروګرامونو مشر کارلوس مارټاینز د لاسرنا ویلي د طالبانو له استخباراتو باید د خبریالانو د ګواښولو او توقيف پوښتنه وشي د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په یوه اعلامیه کې د نوموړي په حواله راغلي چې طالبان باید له استرالیایي خبریالې لین او دانیل نه له هغې سره د شوي چلند له کبله بخښنه وغواړي او خبریالان پرېږدي چې په آزاد ډول خپل کار وکړي د استرالیایي خبریال لین او دانیل کیسه وروسته تر هغه ډیره رسنیز شوه چې هغه په روسي ورځو کې له افغانستان ووته او ویل چې طالبانو توقيف او په زور یې د راپورونو په اړه بخښنې غوښتنه ته مجبوره کړی و د خبریالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه وایي طالبانو دغه خبریاله ویرولې ګواښلې او په زور یې د بخښنې غوښتنې ټویټ پرې کړی دی او دانیل د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې ته ویلي کله چې د جولای په 14 کابل ته ورسېده په سبا یې د طالبانو بهرنیو چارو وزارت ته ولاړه چې ځان د بهرنۍ خبریال په توګه ثبت کړي نوموړي ویلي د وزارت ویان عبدالقهار بلخي د هغې د ثبتولو غوښتنه رد کړه او ورته ویل چې د طالبانو د قمندانانو لخوا په زور د نجونو او ښځو د ودولو په اړه د 2021 کال راپورونه یې غلط دي او دانیل ویلی بلخی ورته ویل چې استخباراتي مسولان ورسره اړیکه نیسي او ممکن ترې وغواړي چې له هواده ووزي نوموړی د خبریالانو کمیټې ته ویلی د طالبانو استخباراتو د جولای په 19 له خپل میلمستون نه ششدرک سیمه کې د ملي امنیت یو دفتر ته بوتله او هلته یې 4 ساعته همدا خبرې ورته کولې چې که بخښنه ونه غواړي زنداني بشي او دانیل همداسې وکړل پر خپل ټویټر پاڼه یې د 2021 کال څو راپورونو په اړه بخښنه وغوښته او د جولای په 6 له افغانستانه پاکستان ته ولاړه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی بیا ویلي دغه استرالیایي خبریال ته ځکه د فعالیت ځانګړې اجازه لیک ورنه کړ چې د ده په ټکو په ښکاره ډول د طالبانو پر ضد د وسلوال مقاومت ملاتړ کاوه. بلخی زیاته کړې دغه خبریال د خپلو هغو راپورونو په اړه ثبوت نه دی ورته وړاندې کړی چې دی د یو شمېر طالب قمندانانو لخوا په زوره د نجونو د ودولو او له هغوی د جنسي غلامې په توګه د استفادې په تړاو لیکلي وو. بل ورته پرون هم د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده په یو لارښود کې وویل چې د طالبانو پر غړو او مسؤولانو یې بې ځایه تور او له واقعیت څخه لرې نقد شرعاً جواز نه لري. طالبانو که څه هم ویلي چې خبریالانو ته د آزاد فعالیت اجازه ورکوي، خو یوناما د خبریالانو ملاتړو بنسټونو او خپل خبریالانو په وار وار ویلي چې پر رسنیز فعالیت فضا تنګه شوې او خبریالان ډاډه فعالیت نشي کولی.
راپور کې مو واوریدل چې د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې له طالبانو غوښتي چې د افغان او بهرنیو خبریالانو زورول ودروي. دغه کمیټې غوښتنه کړې چې د طالبانو استخباراتي مسؤلان باید د خپل چلند په اړه وضاحت ورکړي او له آسټرالیایي خبریالې بخښنه وغواړي. په همدې حال کې تازه د طالبانو مشر یو لارښود خپور کړی او هلته یې د ټولنې د نورو اړخونو ترڅنګ له رسنیو هم غوښتي چې پر طالب چارواکو د دې په خبره بې ځایه تورونه ونه لګوي. پام دې اړه مې همکار اسدالله الدین له افغان خبریال شفیق همدرد سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی چې د طالبانو استخبارات بل نورو خبریالانو سره د خپل چلند حساب کتاب ته چمتو شي که څنګه؟
زه فکر نه کوم چې په رښتینې توګه دې د طالبانو د حکومت چارواکي دې ته حاضر شي چې داسې پوښتنو ته یا هغه مسایلو ته چې د نړیوالو یا کورنیو خبریالانو په وړاندې په افغانستان کې رامنځته کیږي واضح ځواب ووایي. دوی صحیح ده چې د دې خبرې په اړه به یو څه وضاحت ورکړي، لیکن هغه وضاحت او هغه خبرې به نه د نړیوالو نه هم د کورنیو خبریالانو او رسنیو د مسؤلینو د خنات وړ وګرځي.
همدار صاحب، طالبان ادعا کوي چې کورنیو او بهرنیو خبریالانو ته د آزاد فعالیت زمینه برابره کړي، خو یو شمېر خبریالان شکایت کوي چې فضا پرې تنګه شوې. تاسو رسنیز فضا څنګه ارزوئ؟
د تیر یو کال راهیسې کله چې طالبان قدرت ته ورسېدل، تر هغې وروسته د افغانستان رسنیزه فضا چې د هغه له ګواښ سره، له ننګونو سره، له محدودیت سره مخ شوله، دا په واضح توګه خبریالانو حس کړله. خبریالانو چې په رسنیو کې هلته کار کاوه، هغوی له ګواښ سره مخ شول. په وار وار د طالبانو د استخباراتو او نور ارګانونو لخوا هغوی جلب شول، هغوی ته ګواښونه او ګوتڅنډنې او تهدیدونه وشول. نو په دې اساس باندې زه فکر کوم چې رسنیزه فضا د تیر یو کال راهیسې د طالبانو په حاکمیت کې ډیره مخشوشه وه.
د طالبانو مشر همدا پرون هم یو فرمان کې وویل چې رسنۍ باید د طالبانو پر غړو او مسؤولانو تورونه پوری نکړي، او وی ویل چې دا ډول تورونه او بی واقعیت نقد شرعاً جواز نه لري. دا په څه معنی؟
زه فکر کوم دا د طالبانو د مشر دا فرمان هم د اندېښنې وړ دی، ځکه که یو رسنۍ، یو ژورنالیست او یو عام وګړی د یو چا په اړه باندې خبرې ونه شي کړلای او داغه نیمګړتیاوی را برسیره نشي کړلای، نو زه فکر کوم ټولنه د یو جمود او درېدلی حالت وخوا تر زی. نو په دې حساب باندې زه فکر کوم چې کوم تازه فرمان چې دی دا یو ځلی بیا او لا نور هم هغه محدودیتونه چې مخکې لګول شوي وو، رسنۍ او خبریالان او عام خلک ورسره په ډار کې وو، یو ځل بیا به د دغه فرمان له مخې او د دغه فرمان نه وروسته نور هم د ډار او تشویش او اندېښنې چې دا احساس کوي. نو زه فکر کوم چې دا ټولنه او د طالبانو حکومت یو صحیح او هغه حقیقي طرف ته چې خلک د حقایقو نه باخبر شي نه بیایي.
د خبریالانو مدافع او خبریال شفیق همدرد چې د طالبانو د چلند په ارتباط خپل نظر او تحلیل له موږ سره شریک کړ.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان وای په افغانستان کې وضعیت د بترکیدو په حال کې ده. ښاغلی رحمان دغه څرګندونې پرون په قرغزستان کې یوې غونډې ته وکړې او ویې ویل طالبانو تر اوسه د نړیوالې ټولنې او افغانانو باور نه دی ترلاسه کړی. دا څلورمه مشورتي غونډه د منځنۍ آسیا د مشرانو لخوا جوړه شوې وه. تفصیل په دې رپورټ کې واورئ.
د تاجکستان ولسمشر یو ځل بیا وویل چې د افغانستان وضعیت ممکن پر منځنۍ آسیا منفي اغیز وکړي. امام علي رحمان د پنځمې په ورځ په قرغزستان کې د منځنۍ آسیا د مشرانو څلورمې مشورتي غونډې ته وویل افغانستان کې وضعیت د لا ترینګلتیا خواته روان دی. دا چې ښاغلی رحمان د افغانستان په اړه نور څه ویلي د ازادي راډیو د تاجکستان څانګې خبریال کیومرس اتای په اړه وایي.
آقای امام علی رحمان در نشست قرغیزستان از حکومت طالبان تنقید کرد.
در قرغیزستان په غونډه کې ښاغلی امام علی رحمان د طالبانو پر حکومت نیوکه وکړه چې د نږدې کال په تیریدو نه دی توانیدلی د نړیوالې ټولنې او د افغانانو باور ترلاسه کړي. رحمان وویل طالبانو د خپلو ژمنو خلاف داسې حکومت نه دی جوړ کړی چې ټول فکرونه او قومونه په کې ځان وګوري. هغه وړاندوینه کړې چې د افغانستان وضعیت لا ترینګلی کېږي او دا نه یوازې پر منځنۍ آسیا بلکې د ایشا پر هیوادونو هم ناوړه اغیز کوي.
روسیایی تاثیر بد خود را خواهد گذاشت.
د دغه راپور تر لیکلو پورې طالب ویاندویانو د امام علي رحمان د خبرو په اړه څه ونه ویل، خو مخکې ویلي و چې حکومت یې پراخ بنسټه او د ولس لملاتړه برخمن دی. د تاجکستان ولسمشر د تیر کال په سپتمبر میاشت کې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ ته ویلي و چې هیواد یې له افغانستان سره ګډه پوله لري او هلته د وضعیت په اړه بې تفاوته نسي پاتې کېدی. رحمان هغه مهال اندېښنه ښولې وه چې د طالبانو په واکمنېدو د القاعده شبکې او داعش زرګونه زندانیان آزاد سوي چې په خبرې سیمې او نړۍ ته یو ګواښ دی. د تیرې سېشنبې په ورځ ملګرو ملتونو هم په یو راپور کې وویل چې القاعده شبکه لا هم له طالبانو سره نږدې اړیکې لري. په دغه راپور کې یادونه سوې وه چې د افغانستان په ځینو سیمو کې هم القاعده شبکه فعاله ده. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرې کې دا راپور رد کړ.
داسې ادعاو لپاره هیڅ کوم دلیل او سند وجود نه لري. اسلامي امارت دې ته ژمن ده چې چاته اجازه نه ورکړي چې د افغانستان له خاورې نه د کوم بل هیواد په ضد استفاده وسي او د ژمنې ته متعهد ده.
د راپورونو له مخې د منځنۍ آسیا هیوادونه افغانستان کې د داعش له حضوره بیره لري. د طالبانو حکومت د همدې اونۍ په پیل کې اعلان وکړ چې د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې د داعش درې غړي ووژل او پنځه نور یې ونیول. طالبان وویل دغه کسانو د افغانستان له خاورې پر تاجکستان او ازبکستان توغندي ویشتلی وو. ملګرو ملتونو هم تیره جون میاشت کې وویل چې داعش وسلوال افغانستان کې د طالبانو په وړاندې یو عمده ګواښ دی.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوی
او 10000 اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوروزګان کې سکهال سلګونه زره جریب ازمکه ده او بود نشټوالي لامل شاړه پاتې د غولایت بزګران وایي زرګونه جریب باغونه هم د اوچېدو له ګواښ سره مخ دي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
دا جراوی د اورزګان ولایت د خاص اورزګان ولسوالۍ د وچکالۍ زپولو دي چې په سیمه کې د اوبو تر وچېدو وروسته وي. دا دغه کسانو شمېر چې تر سلو زیات دی د اورزګان ولایت د خاص اورزګان په ولسوالۍ کې د سلطان محمد په ناوه کې د دو پروان په سیمه کې د هغه چینې مخې ته ولاړ دي او ژاړي کوم چې تر څو لسیزو وروسته اوس وچه سوې ده. د یادې ولسوالۍ قومي مخوره او دیني عالم مولوي احمد شاه پر افغانستان د واکمنو طالبانو څخه د مرستې غوښتنه کوي.
دا
د سیمې خلک وایي یا د چینې نږدې څه باندې یوه ویاله اوبه لرلې چې سلګونه جریبه مځکه ترې خړوبېدل او سلګونه کورنیو ګټه ترې اخیستل. دا بیا د اورزګان په مرکز ترینکوټ کې د اوبو د ویش پر سر جرګه ده چې د کلي مشران یې په خپلو کې په ساعتونو نه بلکې په دقیقو باندې سره ویشي. مطیع الله د اورزګان ولایت د مرکز ترینکوټ ښار اړوند د سفیدخار د کلي یو بزګر دی. ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال یې لس جریبه مځکه د اوبو د نشتوالي له امله شاړه پاته سوې ده. نوموړي وایي حیران پاتې دی چې څه وخوري، نه کار روزګار شته، نه بله ګټه او مځکې هم شاړې پاته سوي.
د تېر کال په پرتله سره کښتونه خو نه شش کال دی چې زما وروره زه به دی درته وایم چې پروش کامه یو لږ ماش کرلي وه، شش کامه نه جباري کرلي دي، نه مو ماش کړي دي، هېڅ شی مو نه دي کرلي. پر مځکو مو سپېره بادونه چلېږي، هېڅ شی مو هم نه دي په کرلي. په ټول والی کې د دوه پلو اوبه نشته چې موږ ساده یو دوه پلي بېنډۍ په اوبو کړو، نو موږ د اوبو د ستونزې سره ډېر مخامخ.
اورزګان چې د نږدې اته اتیا سلنه خلکو اقتصاد یې پر کرهڼه او مالداري ولاړ دی، یوازې په مرکز ترینکوټ او خاص اورزګان ولسوالۍ کې خلک د اوبو له کمی سره نه دي مخ، بلکې د دغه ولایت په نورو ولسوالیو کې هم د اوبو د نشتوالي له امله بزګران لاس تر زنه ناست دي او یوازې د خاص اورزګان ولسوالۍ د خلکو په څیر د خدای دربار ته ژاړي.
اوس هم ازادي راډیوي مجله واورئ.
آزادی رادیوی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد چی بریم هر کلی مکوم. جمیل جان کوچه حق افغان لیکوال دی چه پا امریکا که داستان کتابونه لویو لویو جای زود غور شوید. د دې ترڅنګ به مو په دې خبرونه کې له دې خبر کړو چې په امریکا کې افغان ماشومانو ته دولس ټوکه کتابونه چاپ شوي.
منځپانګه یې عاطفي او ټولنیز موضوعات دي.
په افغانستان کې مو د افغان ادبي بهیر د بیا پیل په اړه د دې غونډو د څو تنو بنسټ ایښودونکو نظر اخیستی.
خدای وکړي چې دا یوازې یو سپېڅلی بهیر پاتې شي.
ادبي بهیرونه ژبې ته د مینې او جمال جامې وراغوندي.
د بهیر بیا پیل کول یو لوی زیری دی.
د افغانستان یو تاریخي ماڼۍ در معرفي کوو.
سلویش متر سور او شل متر لوړوالی لري. زر کسب کېږي په یو وخت کې.
د تیسس او مونوګراف لیکلو له محصلینو سره بحث لرو.
مخکې کار نه پیسو یو موضوع
چې څوک وړاندې راځي په کلیاتو کې جزئیات لټوي.
ریالیزم دی، سمبولیزم دی او یا نور مکتبونه
دي. ډېر سپیل چوکاټ خبر وې.
راپښم لومړی مطلب ده. د امریکا په متحده ایالاتونو کې تازه د افغان لیکوال جمیل جان کوچی نوی داستاني اثر چاپ شوی دی. د دې کتاب نوم دی د حاجی هوتک تعقیب. پر دې کتاب د امریکا په مشهورو رسنیو کې نن سبا تبصرې روانې دي. تر دې درې کاله مخکې د ښاغلي کوچی لومړی ناول په لوګر کې نه نوي شپې چاپ شوی و چې تود هرکلی یې شوی. دا کتاب یې د همنګبی جایزې ته غوره شوی دی. همداراز په امریکا کې د جنوبي آسیا د ادبیاتو جایزې ته نومول شوی دی. جمیل جان کوچی په 1994 کال کې په پېښور کې زیږیدلی دی. دی د لوګر دی. بیا په کوچنوالي د امریکا متحد ایالاتونو ته مهاجر شو. اوس په کالیفورنیا کې ژوند کوي. د کالیفورنیا په پوهنتون کې په انګلیسي ژبه کې ماسټري اخیستې ده. د دې ځوان لیکوال لنډې کیسې او مقالې د امریکا په یو شمېر خورا مشهورو چاپي رسنیو کې لکه نیویارک ټایمز، نیویارکر، لاس انجلس ټایمز او نورو کې خبرې شوې دي. بل لور ته یوې امریکایي مؤسسې د امریکا د متحد ایالاتونو د کډوالو په کمپونو کې د افغان ماشومانو لپاره د دوی په مورنۍ ژبو پښتو او دري 12 ټوکه کتابونه چاپ کړي دي. دا کتاب هر ټوک تر 500 زیات چاپ شوی دی. د دې کتابونو په اړه مو په جزئیاتو اجمل تورمان خبروي.
په امریکا کې د لوستخونی په نوم یوې مؤسسې تازه په پښتو او دري ژبه افغان ماشومانو ته د کیسو 12 ټوکه تصویري کتابونه چاپ کړي دي. دا کتابونه چې په اصل کې د سوریې په کمپونو کې د اردنی ماشومانو لپاره د اردنی، مصري، فلسطینی او امریکایي لیکوال لخوا لیکل شوي، اوس د امریکا په کمپونو کې افغان ماشومانو ته د دوی په رسمي ژبو ژباړل شوي او چاپ شوي دي. د څلور ټوکه دغه کتابونو ژباړونکي او عمومي ایډیټر لیکوال محب الرحمن محب وایي دا کتابونه چې په عربي ژبه ول د یادې موسسې لخوا افغان ژباړونکو ته د اسانتیاو برابرولو په موخه انګریزي ژبې ته اړول شوي ول. ښاغلی محب د دغو کتابونو په اړه وایي:
د دې کتابونو ژبه معیاري او د ماشومانو سینی کټګورۍ ته په کتلو سره په معیاري ډول سویه بندي شوي دي. د کتابونو نقاشي او ډیزاین هم په خورا ښه کیفیت سره ترسره شوي. د کیسو نویت روایتي او پیامونه په هنري ډول وړاندې کوي چې په ماشوم ادبیاتو ژباړه کې یو ښه زیاتونه حسابېدای شي.
د نوموري په خبره په دې کتابونو کې څلور ټوکه: خش په مورې لما سره لوبې وکړه، زما ګرګوتي ویښتان، زما کور د پښتو ژبې ته ژباړلی دي، د عمر په زړه کې دوه کوره، رنگینې غونډۍ، نقاش، کله چې زه خوشحاله یم، ماریا محب، او د مینې الوتکه، د توران توپ، لولو، او د دریو هیلیو کیسه ښاغلي اختر زمان ژباړلی دي. د دغه کتابونو یوه بله ژباړونکې ماریا محب د یادو کتابونو د محتوا په اړه وایي:
د یادو کتابونو په اړه باید ووایم چې منځپانګه یې عاطفي او ټولنیز موضوعات دي. باوري یم چې له دې لارې به افغان ماشومان د خپلو رواني ستونزو د کابو کولو چل او له دې نوي ماحول سره به جوړجاړی زده کړي. له بل پلوه به دا کتابونه له افغان ماشومانو سره په مورنۍ ژبه د لیک لوست زده کړې او تقویې په برخه کې هم مرسته وکړي.
محب الرحمن محب وای دغه کتابونه هر یو 50,000 ټوکه چاپ شوی او په خبرۍ ډیر ژر به د امریکا په کمپونو کې پر افغان ماشومانو وویشل شي. د نوموړي په خبره چې دا کار د ماشوم ادبیاتو په برخه کې د افغان لیکوالو او ژباړونکو په هڅه شوی دی.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د نه ختمي،
هم کره کتنه د جمعې په ورځ 10 بجې ل آزادی رادیو.
د افغان ادبی بهیر دریم پړاو پیل شو. په 1994 کال کې په پېښور کې یو شمېر لیکوالو او شاعرانو د افغان ادبی بهیر بنسټ کېښود. په لنډه موده کې په سلګونو لیکوال او شاعران له دې بهیر سره یو ځای شول. دې بهیر به 19 غونډې کولې. په دې غونډو کې به یې مشاعرې کولې او پر شعر او کیسو به یې نقد کاوه. د افغان ادبی بهیر له پیله 5 کال وروسته د دې بهیر اکثر بنسټ ایښودونکي کابل ته کډه شول. په کابل کې د بهیر غونډې شروع کړې. دا غونډې په تیرو شاوخوا 10 کلونو کې تر ولایتونو او لرې پرتو سیمو وغځېدې. خو کله چې پروسه شکل د اگست په 15 طالبانو کابل ونیو، د بهیر غونډې سړې شوې. تازه په یو شمېر ولایتونو کې دا غونډې ورو ورو بیا په غوړېدو دي. نور په دې راپور کې:
د افغان ادبی بهیر بنسټوال چې لا هم په افغانستان کې دي، د بهیر به پیل د پښتو ادب د غوړېدا لپاره نیک ګام بولي. شاعر، لیکوال، ژورنالیست او د افغان ادبی بهیر یو تن بنسټوال مصطفی سالک وایي چې په تیرو کلونو کې چې افغان ادبی بهیر پښتو ادب ته د نقد یا کره کتنې په برخه کې کوم کار کړی ساری نه لري. نوموړی د بهیر د دریم پړاو پیل هم د پښتو ادب لپاره یو نیک ګام بولي.
بهیر یوازې د شاعرۍ غوړېدا ته کار ونه کړ، نقد یې تر ډېره برخه کار وکړ. د نقد او شاعرۍ غونډې بهر ونه کېدې، خو په افغانستان کې نقد کمزوری و. نو دغه چې په پېښور کې نقد پیاوړی و، دې ډېر اغېز وکړ په دغه افغان شاعرانو باندې. او بل دا چې دلته یوازې د کابل نه راغلي او د پېښور شاعران نه وو، د پښتونخوا لوی لوی شاعران او نقادان هم راتله او نقد به یې کوو. اوس د بهیر ارزښت په دې کې دی چې د ادب او کلتور ان جی اوي بنسټونه بند شوي دي، د ادب پونځین ټکنی شوي دي او ډېر استادان یې بهر ته کډوال شوي. نو د شعر، ادب او کلتور د غوړېدا لپاره کوم ځانګړی ځای نشته. په داسې وخت کې د بهیر بیا پیل کول یو لوی زیری دی. ادیبان به پکې هم نقد کوي، هم به شاعري کوي، هم به سره یو بل ګوري، د زړه خواله به کوي سره. او له بله پلوه به د بهیر دغه د لسیزو تسلسل چې دی دا ژوندی ساتلی.
شاعر، لیکوال او د افغان ادبی بهیر یو بل تن بنسټوال پیر محمد کاروان هم د افغان ادبی بهیر به پیل د پښتو ادب د غوړېدا لپاره نیک ګام بولي او لزوانو شاعرانو او لیکوالو تمه لري چې دوامدار یې وساتي.
ادبی بهیرونه ژبې ته د مینې او جمال جامې وراغوندي، چې د دې خبرې ښه مثال افغان ادبی بهیر دی. که ادبی بهیرونه پر لپسې روان وي، نو ټولنیز ژوند ورو ورو د مینې، امن، درناوي او خواخوږۍ خواته حرکت کوي. کله چې په ټولنه کې امن، سکون او مینه وي، ټولنیز استعدادونه وده کوي، د ښکلا او حکمت دنګو څوکو ته په مزل روانېږي.
د افغان ادبی بهیر بیا ځلی پیل دی. ځوانو بهیروالو ته ډیر ډیر مبارک وي، ډیر د بختور وي. هیله ده چې د افغان ادبی بهیر دا دریم پړاو لا د مینې، د هنر او د ښکلا او د جلال او جمال نه مال مال وي.
د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی، لیکوال، کرکتونکی او د افغان ادبی بهیر بنسټوال استاد محمد اسب سمیم چې د بهیر د بی پیل په لومړۍ غونډه کې ګډون هم کړی و، له ځوانو لیکوالو او شاعرانو غواړي چې د بهیروالو د تیرو تجربو نه په ګټه اخیستنه د پښتو ادب په جولای کې نوي پنځونې واچوي.
بیا پیل بیا نیک ګام بولم او خدای دې وکړي چې اما هغه احساس او هغه جذبه چې نه پکې دغه نننۍ ناخوالې وي، نه پکې د نننۍ لاسوهنې وي لکه اوس چې په زمونږ په هر برخلیک کې کېږي، او خدای دې وکړي چې دوی د پرون نه په بهترین انتباه باندې بیا هماغه لار ونیسي او بیا د دې ادب او د دې ژبې په ښکلا او ځلا کې یو خپل ورته غاړې نقش ترسره کړي. څو کاله مخکې هم وو او هغه داسې د حوادثو ښکار شو، خدای دې وکړي چې دا یوازې یو سپېڅلی بهیر پاتې شي او د دې ځوانانو د ښکلا او ځلا، د فکري ښکلا، د هنري ښکلا لپاره خدای وسیله کړي.
د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی، لیکوال او کرکتونکی ډاکټر ظاهر شکیب وایي په افغانستان کې د ادبیاتو په هنځیو دومره لیکوال او شاعران نه دي موندلي لکه څومره چې په تیرو کابو درې لسیزو کې افغان ادبي بهیر رامخته کړي ول.
ډېر کار چې په دې معاصر دور کې شوی دی، خصوصا د ځوانو شاعرانو په تربیه کې. زه فکر کوم چې پوهنتونونو دومره خلک نه دي تربیه کړي لکه څومره چې افغان ادبي بهیر تربیه کړي دي. زما یاد دی چې د پوهنتونونو بزرګونو خلک فارغېدل، خو که افغان ادبي بهیر ته به څوک نه ورغلی نو لیکوال به نه و. موږ ډېر زیات لیکوال چې دي هغه په افغان ادبي بهیر کې پیدا کړي دي، او د دې اوسنۍ شروع چې ده دا یو ډېر ښه ګام دی، او زه امید لرم چې دا لړۍ وغځېږي نو د افغان ادبي بهیر د پخوا په څېر به نوي لیکوالان او نوي څېړونکي او نوي شاعران او بلکې ښه شاعران او ښه لیکوالان به ټولنې ته ورکړي.
د ذکر وړ ده چې پخوا په افغانستان کې آزادي ادبي ټولنې او بهیرونه نه ول، خو کله چې د افغان ادبي بهیر بنسټوال او غړي له پېښور افغانستان ته راوکوچېدل، نو ورسره سم په کابل سربیره په اکثرو پښتون میشتو ولایتونو کې ادبي ټولنې او بهیرونه جوړ شول چې د دې ټولنو شمیر تر 200 پورې رسیده.
په افغانستان کې میرمن ادبي بهیر هم په وروستیو کې په کابل کې د رڼا کلنۍ مشاعره جوړه کړه. داسې ویل کېږي چې افغان لیکوال ژمنې دي چې خپلو غونډو ته به دوام ورکوي. د ازادي راډیو مجلې په دې برخه کې د شاعرې شیبې گهیز یو شعر چې دې خپرونې ته راستولی.
سا ایستو که می گناه ده خندیدل می گناه بولی، سا ایستو که می گناه ده خندیدل می گناه بولی، وای پټه خوله ده غوره غږیدل می گناه بولی. آزادی مو د سلب شوی تل جګړه ده او جګړه ده، آزادی مو د سلب شوی تل جګړه ده او جګړه ده، دا کافر که مسلمان دی. زیګی دل می گناه بولی، زه آزاد خدای پیدا کړم، زه آزاد خدای پیدا کړم، نه کنیز د خانان غلامی را څخه غواړي. رغی دل می گناه بولی، زده کړه شرم، آواز شرم، مخ می شرم، هر څه شرم، د ستم په مقابل کې جنگی دل می گناه بولی. ما تا وای تی خزا یاد کور و یاد گوری، ما تا وای تی خزا یاد کور و یاد گوری، د جاهل و دیوانات پاری دل می گناه بولی، در رواج او دود پونم می قربانی ور کړی هر وخت، در رواج او دود پونم می قربانی ور کړی هر وخت، بی گناه چه سنگ ساری گم، رژیڑی دل می گناه بولی، شیبه ناوړي لخپلې هر اشمنې او خبرې، شیبه ناوړي لخپلې هر خبرې او اشمنې، لا غوړېږم خو افسوس چې غوړېدل می گناه بولی، سایستو که می گناه ده خندی دل می گناه بولی وای پت خلا ده غوره اگه دل می گناه بولی.
احمد شیبریم پر خبرونه که ستاسو کوربه وړاندې مو په یوه بحث کې دا مسله څېړلې ده چې د تیسس او مونوګراف لپاره محصلین څرنګه موضوع غوره کړي، خو سمدستي د تاریخ پاڼه راړو. د ارګ دننه او پرون د کتاب لیکوال علمګل سحر چې د ارګ تاریخ په نوم هم یو اثر لیکلی خو چاپ شوی نه دی، سلام خانه ماڼۍ راپیژني. د دې ماڼۍ نقشه په 1300 هجري کال کې چمتو شوې وه.
سلام خانه د ارګ د کلا مخته تقریبا په شمال ختیځه برخه کې واقع ده. د ارګ په شل په داخل کې خو د لوی کلا نه باندې سلام خانه یې ځکه بولي چې دلته به سلامي اجرا کېدله، یعنی پیشلا د پاچا سلامي او ځینې تشریفات، او په عین حال کې دربار به و د پاچا، خصوصا د امیر حبیب الله خان چې امیر شهید ورته وایي. د ده په وخت کې به دلته دربار جوړېده، او په هفته کې به یو وارې د ده اولادونو له خلکو سره په همدې سلام خانه کې مجلس درلود او بعضې مشورې او خبرې به یې کولې. په دې ډول باندې امیر حبیب الله خان خپلو اولادونو ته د په اصطلاح د حکومتداري چل هم ورشو له خلکو سره د برخورد او د کارونو د پیشرفت. سلام خانه ماڼۍ د ځینو نورو پیښو شاهده هم ده، مثلا د افغانستان لومړی پارلمان د اعلیحضرت محمد نادر شاه په وخت کې په همدې ماڼۍ کې افتتاح سو. ځینې قضایي مهمې غونډې هم همدغلته به کېدلې پخوا. لوی جرګه مثلا د ډاکټر نجیب الله د وخت لوی جرګه همدلته جوړه سوې ده. د اعلیحضرت شاه د وخت هغه لوی جرګه چې قانون یې تصویب کړ دلته جوړه سوې ده. په وروستیو کلونو کې هم ډېرې فتحې دلته اخیستل سوې دي. سلام خانه ماڼۍ کې لومړی بېغره سینما هم همدغلته، یعنی د لومړي ځل لپاره سینما همدلته راغلې ده او شروع سوې ده، چې په 1904 کال کې د برطانوي هند د خارجه چارو سکرتر مستر دین امیر حبیب الله خان ته یو بېغره سینما سوغات ورکړه، او همدلته یې بیا نندارې ته وړاندې کړه فلمونه یې، او تر ډېره وخته به همدغلته یو قسم سینما هم وه چې بیا وروسته کابل سینما جوړه شوه. او هغه بیا یعنی اول لومړی سینما هم کولی شو چې دا وبولو چې بیا وروسته کابل سینما په اصطلاح لومړۍ سینما ده. سلام خانه یو سلو شل متره اوږدوالی لري، دا اصلا یو سالون ده، اصلا یو تالار ده، څلوېښت متره سوره او شل متره لوړوالی لري، زر کسد کې جهیږي په یو وخت کې. د سلام خانه په ارستیچ په برخه کې یو ډبرلیک ده چې ډېر ښایسته، او دا په 1301 کال کې د لوی جرګې وکیلانو د افغانستان حکومت ته ورکړی، لکه یو اصطلاح تقدیرنامه یا مډال یا ستاینلیک، چې دا ډبرین جوړ شوی ده او ډېر ښایسته سلام خانه کې. دغه بیا په 1301 کال کې کله چې مجاهدین کابل ته راغله ورګې ونیو، نو بیا یې کوښښ وکړ چې دا راوباسي، چې ډېر قیمتي شی دلته ښکارېده. نو یو څه زیانمن کړی ده، په چکوښو د ډبرو باندې وهلی ده، لږ زیانمن شوی هم ده. نو په وروستیو کلونو کې بیا په سلام خانه کې مهمې غونډې جوړېدلې. مخې ته یې لوی پارک ده چې البته ګلان دي، پکې البته ډېر ګلان دي، تقریبا 50 د ګلانو ونې یا بوټي دي، 150 ونې دي، او 1030 متره د بوټو شین دیوال.
د افغانستان په پوهنتونونو کې چې محصل روسي سمستر ته ورسی شي باید پر وی علمي موضوع تحقیق ترسره کړي. همدا تحقیق د ډیپلوم او سند ترلاسه کولو لپاره یو شرط ګڼل کیږي. عموما محصلان د لیسانس دورې په وروستیو کې مونوګراف، د ماسټري په دوره کې تیسس او د دکتورا دورې په وروستیو کې ډیزرټیشن لیکي. تیسس یا د ماسټري دورې تحقیق څه شی دی او په افغانستان کې د پښتو ادبیاتو څانګې هغه محصلان چې ماسټري کوي خپل تیسیسونه پر څه ډول موضوعاتو لیکي؟ زموږ همکار بصیر الحق عادل په کابل پوهنتون کې له یو شمېر هغو محصلانو سره چې اوس د تیسیسونو لپاره موضوعات انتخابوي خبرې کړې دي او د استاد ډاکټر اجمل ښکلي نظر یې هم د دې بحث په وروستیو کې اخیستی دی.
د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو، موږ د کابل پوهنتون ادبیاتو پوهنځي ته راغلي یو او دلته د ماسټرۍ دورې یو شمېر محصلان مو پیدا کړي دي چې دوی له خیره په راتلونکي سمستر کې تیزیسونو باندې کار کوي. زموږ موضوع د تیزیس په اړه ده. له دوی به واورو چې څه ډول تیزیس لیکي، تیزیس ته باید څه ډول موضوع انتخاب شي او زموږ تیر تیزیسونه چې لیکل شوي دي څومره معیاري دي او څومره له اصولو سره سم دي. نو لومړی له دې ملګري سره خبرې کوو. ځان معرفي کوي او دا راته وایي چې تیزیس لپاره څه ډول موضوع باید انتخاب شي.
نوم مې رحمت الله ده. پټم تخلص کوم. تیزیس لپاره خو عموما باید داسې موضوع انتخاب شي چې ډېره جالبه وي او ضرورت وي ورته دغه موضوع ته. مخکې کار نه وي پسې یو موضوع ډېره نه وي.
ډېره مننه. کله کله محصلان تیزیس موضوع په انتخاب کې تیروزي، داسې موضوع انتخابوي چې هغه د تیزیس سره چوکاټ شي دی، هغه ته مناسب نه وي. یا فرض یو مثال درکم، په مونوګراف کې مونوګراف ته یو محصل موضوع ټاکلی و عثماني خلافت، د حقوق پوهنځي یو محصل و. نو عثماني خلافت موضوع ډیره پراخه ساحه لري، ډیره پراخه ده. ناممکنه ده چې دا ته په هغه د پونوګراف په چوکاټ کې وڅېړي کنه چې څلوېښت مخه دي، پنځوس مخه دي. دغه راز تیزیس ته ځینې داسې موضوعات ټاکل کیږي چې دکتورا لپاره مناسب وي. یو ګمان دا کیږي چې په لویه موضوع کې منابع ډیره پیدا کیږي. دغه وجه ده کنه محصلین پوهیږي کنه په دې برخه کې.
یا باید دقیق پوه شي د تیزیس چې ده د پنځلس زرو نه تر پنځه زرو پورې حداقل کلمات یا لغات ولري. څه دینه ډېر رسبیا له چوکاټ خبره وځي، هغه خوند او رنگ نه لري. هر څه یو خوند او رنگ لري او چوکاټ لري. هر څه له چوکاټ وځي، حتی هر خبره هم ځي چوکاټ نه وځي، خوند ځي، رنگ ځي.
ډېره مننه، ډېره مننه. جون دی اوسې ورځو بل محصول ته دوی به معلوم را ته واخلي. تاسو درته وایي چې ادبیاتو کې زموږ ډېر موضوعات له بده مرغه تکراري دي. ستاسو په اند چې تاسو در ماسټري کوئ پښتو ادبیاتو کې څه ډول موږ نوي موضوعات پیدا کوئ ټکو؟
نو می عبدالرشید متخلص سعادت کوم. موږ په تیزس موضوع چې څنګه موضوع وي ټکو اصول دي موضوع نو سیږي، باید موږ چیک راي نه ماستر کې ماسل شو نن دوا ورځ نه څنګه دي ته پلټه کې وسیږي چې موضوع خپل لپاره انتخاب کو. نو یو لامل دا غري چې مطالعه لري ماسرین، یعنی بیرونی مطالعه لري. کله چې څلورم سمستر ته ورچی نو به تیزس موضوع په پردې پلو زی، نو چې موضوع سیګرځي بیا سوردل موضوع لاسور دي.
ډیره زیاته مننه رازو بل ملګری ته. دوی بدره ته وایي چې ډیره ماسلین فرزن مونوګراف لپاره موضوع وټاکي. په تیزیس کې هغه موضوع داسي چې یو څه پرمختګ ورګي صحیح ده. ان موږ په خپل ټولنه کې موضوعات ډیر لرو او په هر برخه کې لرو. فرزن ډیر رواجی کار چې کیږي د خوشحال خټک پړه باندې کیږي، یا عبدالقادر خان خټک پړه، یا د دوی د جون او فن پړه دوی په اشارو باندې. فرزن تل نوې موضوع دا ده چې د ویل کیږي د عبدالقادر خان خټک ډیر شیرونه د خوشحال خټک شیرونه ته ورته دي، او حتی کله کله داسې فکر کیږي چې د بشیرونه د خوشحال خټک شیرونه دي. ان دلته نوې موضوع دا ده چې د دوه شیرونه ترمنځ اړیکه پیدا شي او وڅېړل شي. لازم ما باور یو نه موضوع ده په دغه برخه کې. یعنی دغه سه په هر موضوع کې موږ نوې زاویې لرو، نوې آباد لرو. ستاسو په ان دغه موضوع په نوښت کې یا د نوې موضوع په ټاکلو کې ځکه تیزیس یو عادي څه نه دي، تر تحقیق هغه مرحله ده چې د ماسټري سوی باندې یو څوک ذکر کې به تحقیق کوي. ستاسو فکر موضوع سره ول باید یا خو باید موضوع نوې ووسی که زړې موضوع په نوې بوت باندې کار کیږي لکومړ خو به ترته وکړل شي.
ډیر مننه شاه محمد بشیر ماده کابل پنتون د ماسټری ماسل. د موضوع په نیووالي کې مونږ کولای شو یو موضوع له مختلفو اړخونو نه وڅېړو. د دې اړخونو د چېړو لپاره هغه د چېړون کې دید او د لید زاویه اړینه ده چې دوی باید هغه زاویه ورته لمړی ځل لپاره مشخصه کړي چې زه دغه موضوع له کوم اړخونو نه چېړلای سم. مثلا یو موضوع دی، یو د لیکوال شاعر هغه د
لیکوالی دی منصپانګ په اړه باندې چیرنه کوي چې دغه لیکوال په خپل لیکوالی کې کوم ډول موضوعات راوړي دي. بل چیرونکو کولای شي دغه لیکوال په کریکټر باندې دغه د لیکوالی د داستان په کریکټر باندې چیرنه وکړي، بل کولای شي دغه فکر مکتب پیدا کړي چې دغه په کوم ادبی مکتب کې ریالیزم دی، سمبولیزم دی، او یا نور مکتبونه دي، دا برخه باندې چیرنه وکړي. یا هم مثلا یو کس یو شاعر شاعری کړي دی، د هغې د چوکاټونو باندې چیرنه وکړي چې دا په کومو چوکاټونو کې دغه موضوع چیرل شوی ده. د دې ترڅنګ موږ کولای شو چې دغه په د لیکوال مثلا بل نوی کولای شو له دې زاویې نه د یو شاعر لیکوالي شاعری د شاعر شاعری وڅېړو چې د دغه نوی ادب سره یا د نړیوال ادب سره د دغه شاعر شاعری څومره ورتواله لري او د په کومه برخه کې دي سره نږدېواله لري. نو د هغه د یو نوی موضوع یعنی زړه موضوع د په نوی بڼه باندې چیړل هغه د چیړونکو لید او د لید زاویې ته اړتیا لري چې دوی باید خپله برخه هغه زاویې معلومه کړي، وروسته د هغې دپاره لړلیک ولیکي او هغه لړلیک باندې بیا خپله موضوع ټولو هغه د چیړنې د میتودولوژۍ په اساس باندې هغه برخه دی باید وڅېړلی شي.
د موضوع په اړه بحث وشو. دلته یو بل د ماسټرۍ دورې محصله ما سره ناست دی. په ماسټرۍ کې موضوع باندې ډېر بحث موږ په دې وکړو چې دا موضوع ډېره مهمه ده او محصلان ډېری وخت موضوع په انتخاب کې تیروځي. مخکې ما یادونه وکړه چې لویه موضوع ټاکي، لویه موضوع ټاکلو دلیل داره چې دوی فکر کوي چې مخزونه پکې ډېر دي. ولې ښه تحقیق هغه ده چې په نوې موضوع کار وشي او هغه کې مخزونه کم وي. په څو اړخونو خبرې کوي، یو دا چې نوې موضوع څنګه وټاکو، دویم دا زموږ دغه محصلین چې تیزیسونه لیکي د پښتو ادبیاتو د یو محصل په توګه تاسو مطالعه کوئ، ډېری تیزیسونه چاپ شوي هم دي، ډېر موضوعات ماله تکراری معلومیږي یا ډېر لږ تغیرات پکې، یا محصلان ډېری ژوند او فن زیړي چې دا یو رواجي کار دی، نوښت پکې نه تر سترګو کیږي. نوی موضوع باید څه ډول اوسي او دا هم راته ووایه چې تاسو فرضاً راتلونکي سمستر کې له خیره کار کوئ، څه ډول موضوع انتخابوئ، په کومه برخه کې، یا د پوهنه کې، چې پوهنه کې. مهرباني.
ډېره زیاته مننه عادل صاحب. اصلاً زما په نظر، زما په شخصا زه خپل چې نظر لرم، هغه دا ګوري موږ او تاسو د لیسانس په دوره کې پایلیک مونوګراف لرو کنه، هلته دا چې محصلین له څېړنې سره نوي آشنا کیږي کنه، دوی اکثریت باید په عمومیت بحث وکړي. دا زما خپل نظر دی. که څه هم زه بیا وروسته هغه ما چې څه لوستې دي د مونوګراف د تیزیس د ډیزرټیشن په اړه هم در سره شریکوم، خو زه یو ځل خپل نظر وایم. ګوري موږ ولته هلته ځکه په عمومیت باید لږ څه ناڅه تم شو او محصلینو ته هم دا هدایت وکړو تر څو په عمومیت تم شي چې هلته دوی له موضوع سره نوي آشنا کیږي. که چېرته دوی په موضوع کې ډېر ژور ځي، دغه دوی نشي تحمل کولای کنه، ډېر مخکې نشي پکې تلای. بیا د هر په څنګه کې یا په مسلکونو کې چې څوک وړاندې راځي، هغه په کلیاتو کې جزئیات لټوي کنه. موږ تاسو مثلا لیسانس لوستل، هلته موږ تاسو مثلا اته یا لاس مضمونونه درلودل کنه، هلته ډېر عمومي عمومي بحثونه، کله چې ماسټري ته راځو ساحه هم یو څه محدوده کیږي. بالاخره موږ تاسو دکتورا ته یا نور لوړ 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 زده کړو ته راځو، هلته زموږ برخه مشخصه کیږي، ډېره مشخصه کیږي. دلته زموږ د څېړنې هغه لار هم ورسره دومره محدوده کیږي. موږ ګورې څېړنې چې دي هغه عمومي څېړنې سخت نه دي، لوی څېړنې نه دي سختې. څېړنه دا سخته ده چې په څېړنې کې څېړنه کوي کنه، که په کلیاتو کې چې جزئیات لټوي، یعنی په کل کې د جز لټول دا سخته ده واقعا. خو ما چې د تیزیس په اړه یا د نور مثلا مقالو علمي مقالو په اړه لوستې دي، هغه ما ډېر ځنه دا لوستې دي چې دوی وایي چې یو خو مثلا د لیسانس د پایلیک او د تیزیس ترمنځ فرق باید دا وسی چې د حجم فرق دی کنه، باید حجم زیات وي د تیزیس. او بل موضوع دا ده چې تیزیس چې دا هغه په لوی موضوع لیکل کیږي، هغه کې ډېر مثلا پراخه موضوع اخیستل کیږي، پراخ بحث پکې وشي، ډېر اړخونه راوس پړل شي کنه. کوم غوایچ په پایلیک کې په مونوګراف کې فقط یو اړخ دی موضوع راس پړل کیږي، په ممکن په تیزیس کې ډېر اړخونه راوس پړل شي. همدغه چې مثلا مخ کې زو په ډیزرټیشن کې د ډاکټورا ډیزرټیشن دی، پاګه کې بیا ډېر زیات اړخونه دا ډېر په پراخه سطح راس پړل کیږي. بل پښتنه تاسو وکړه چې مثلا څه ډول نوی موضوع انتخاب کو. د نوی موضوع انتخاب دلته اصلا موږ په افغانستان کې زموږ تعلیمي سیستم دغه سیدای چې موږ له محصلینو عمومي د حق اخیستای دی. موږ له دوی نه د حق اخیستای چې دوی مخکې لاړ شي، لکه نو وخت وکي، دوی د نو وخت فکر وکي. تا به ډیر زیات لیدلې وي. ګوره ډیر ملګری مالې دلې دي، تا ته میسج وکي درته وایي چې ما ته یو موضوع راولېږه چې په دې موضوع باندې کار وکم کنه. موضوع راولېږه یعنی دا اصلا دته چمتو شوی نه دی، یعنی زه باید وایم او بخنه چې چمتو کړل شوی نه دی، چمتو کړل شوی نه یو چا دا فکر نه ورکړی چې ته باید نو وخت وکړې انگیزه نه ورکړي. نو زما په فکر دا موضوع اصلا د پانتون لغاول ورځي چې څوک د لسانس په چوکۍ کینی باید دا موضوع لغاول ورځي راپیل شي. د لپاره باید یو ځنګړی وای وتګلار جوړ شي په پانتونونو کې چې یو محصول دته وهڅول شي ترڅو نو وخت وکړي. موږ تاسو مثلا دا پیړې پیړې په دې اخته یو کړه په عمومي ډول موږ وایو کنه چې پاره برخه کیدای په مغه تکراری موضوعات لګیای، په مغه تکراری نوې مېسمونه دی کړي او نوې فکر مومن دی کړای. نو تر څو چې نوې فکر ونه کو په نوې موضوعات باندې کار ونه کو ترغه موږ تاسو د علمي برخه پرمختګونه نشو کولای. دا د استادانو زما په نظر د دوی دنده ده چې دغه د دوی مسولیت دی چې محصلین وهڅوي.
تاسو له خیره اتلونګي سمستر کې تیزس لیکي څړول موضوع انتخاب وي د پوهنه کې چې پوهنه کې د غستاس خبر تب کتو سره
مننه عادل صاحب. ما چې کله د پایلیک مونوګراف لپاره ما موضوع انتخابوله په کې مل استادانو سره مشوره کړې وړه مشوره مې بده باندې کړې. بل دا چې زه د دې برخه زد اصلا د ادبیاتو کنه چې موږ لټریچر ورته وایو او د فیلالوژي سره یو څه فرق لري چې هغه ژو پوهنه د دې سره زه د سره ملاقات لرم ژو پوهنه سره مطالعه کوم خو ډیر زیات کار ما ادبیاتو سره دی لیکنه پکې کوم او شاعري ول ما یو وخت شرم لیکم. نو ما چې حالت انتخابوله ما ته استادانو دا مشوره راکړه چې ته باید په ادبیاتو کې یعنی د ادب پوهنه په برخه کې یو موضوع اخلي. هغه ما موضوع اخیسته د شعر ژبه او موسیقي انا دا موضوع ما عمومي وسړه زما سره داسای چې په دې کې یو سنات مخ خلاړ شمه او کشر ته هڅه وکول شر نور ژب سره په مقایسه مثلا په نور ژب کې معلومات ډیر زیات پیدا کم ترڅو د شعر ژبه لا ډیر علمي وسړه ما او د شعر موسیقي لا ډیر علمي وسړه ما. زما زړه خواستم داسې د نیت مم داسې دی چې دغه سه امدا موضوع کې پاتې شمه مخ کې خلاړ شم. خو بیا هم ان شاء الله هغه وخت په کتو بیا به وپری کړ کوم ځکه موضوعات هم ډیر دي او نوې موضوعات هم شته. داسې نوې موضوعات ممکن دائم کانم ریچ پوجا په هنه کې و موضوع اخلو ور باندې کار وکنه چارتیای وي. لکه ما د نیولوجیزم اړتیا په پښتو ژبه کې یو لیکنه وکړه تاند کې خبره شوم دا هغه زما غي موضوع ته ډیر زیات فکر دی کنه ز پټولنه کې ډیر زیات سره مخ شوم. زه غواړم چې کدا غس موضوع وي یا بل ملګری ته دا توصیه وکم چې دغه موضوع ته کار وکړي یا خپل مر باندې کار وکم. نو ان شاء الله هغه وخت سره بیا ګورو چې زه څنګه موضوع انتخاب کوم دا موضوع باندې کار وکم چې په لسانس کې انتخاب وکړه بل موضوع.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو تاسو د یو شمیر محصولانو خبري واورید او له تیزیس مو د دوی برداشت هم اورید. راځي د تیزیس پاړه د کابل پونتون د جبو ادبیات پوهنځي د پښتو څانګې استاد ډاکټر اجمل خکل راغوچی نو موړه د تیزیس پاړه څوي.
تیزیس خو د تیزیس دی کنه یو نظریه ده یو څوک لوړ زده کړی کوي د ماستری په ساته باندې په افغانستان کې او به دا چکل مطالعه کوي د بیلابیلو مزامینو او مثلا په دای مثلا یو برخه کې پوجو په ونه کې په ادبیاتو کې د لاقل لري او د دې په اساس باندې مطالعه کوي د تزین پښتنې پیدا کیږي او به دغه پښتنې په یو فرضیه باندې بدلیږي په یو غننه باندې کنه. دا مثلا د سی فرض کې چې دا خبره داسې دا چې زمونږ په دغه کې وړاندې شوی د آثارو کې سره وړاندې شوی داسې نه ده بلکې داسې ده. نو دا یو فرضیه وی دغه فرضیه په دغه تیسس کې یا په دغه تیسس کې د ثابت کی مثلا د ماخذونو نه استفاده وکي مثلا دلایل وای کنه بلابل منابع وګوري ورپسې او نو چې کله په پایله کې یو نظریه رامنځته کی او دغه نظریه به دغه تلستون کو توړاندې کی چې خبر په اصل کې دستانو دا کله چې موږ د نظریه خبره کوو د فرضیه خبره کوو مطلب دا چې په تیسس کې دا ضرورت ده چې یو خبره یعنی په نوې موضوع باندې وسرخه.
موږ دغه تاثیری دوره کې لیسانس لرو ماستری لرو ډاکټورا لرو چې خپل هغه د سند اخیستو لپاره تحقیقات کوي فرضاً مونوګراف د لیسانس لپاره تیزیس د ماستری لپاره او ریزرویشن ډاکټورا لپاره دلته چوکاټ څه ډول دی فرضاً د دوی ترمنځ هغه توپیر فقط د موضوع محدودیت کوي که نور کوم بریدونه هم لري.
اصلا خبره د سیده چې موږ چې مخ کې څومره وړاندې زو هغه مر د غز موږ زده کړی چې دغه تخصصي کې مثلا په لیسانس کې د لیسانس نه به ماستری ته ماستری نه به زو دغه ته په لیسانس کې دومره تخصص نه وي په ماستری کې موږ کولای شو یو برخه انتخاب کو په ډاکټورا کې به خېډه تخصصي وي. نو یو یعنی د کمیت نه علاوه د سمروالي نه علاوه چې بل عموم د تیزسونو په سطح باندې چې موږ اوساس دلته په افغانستان کې کوم اصل منل شوی دی کنه چې بل عموم د مونوګراف د تیزس نه کم وي او تیزس به د ډیزرټیشن نه کم وي. د دین علاوه مهمه بل خبره چې دغه تخصص ته یعنی یو موضوع چې په ډیزرټیشن کې وړاندې کیږي هغه باید تر دغه ماستری ډیره تخصصي وي
کنه کله به جوست راشي
او د کله باید جوست راشي یعنی ډیره مخصوصه وي عمومي نه وي کنه البته زمونږ اوساس یو غمیزه ده چې سوق ډیزرټیشن دي کې دغه یو غلط تصور سره پیدا شوی دی چې باید خامخا غټ کنه چې ډیر پانی ولري نو هغه بخر ډیزرټیشن وي سره دې چې دا خبره نه ده چې سمره تخصصي وي او سمره نوي وي او سمره جالب وي پاره صورت کې منګه دې ته ډیزرټیشن ویلې شو نه دا چې مثلا یو کتاب یو اثر زرمه خوي نو هغه به ډیزرټیشن وي
ما چې څومره درک کړی دغه ماسیلان د موضوع ټاکلو کې هم ستونزې لري پرځند د مونوګراف لپاره دوی د تیزیس موضوع ټاکي داسې موضوع چې به تیزیس کې وڅېړل شي دغه ډول وخت کې یا په دغه ډول موضوع ټاکلو کې د موضوع د څېړنې حق هم نه ده کیږي ستاسو په نظر تیزیس لپاره څه ډول موضوع به انتخاب شي که د حجم له مخې موږ مثالونه ورکو یا ووایو چې تر کومه حده باید موضوع وي یعنی په څومره وخت کې یا په څومره حجم کې وڅېړل شي د تیزیس لپاره چې مناسبه یا لږ تر لږه د مونوګراف یا د لیسانس د دورې سره فرق څنګه کېدلی شي
یو خو د اوږدوالي او لنډوالي خبره یا د حجم خبره چې د اجمال او دغه پورې تړلې تفصیل پورې تړلې کنه ممکن یو موضوع وي هغه چې کله هغه په دغه کې مثلا مونوګراف په سطح باندې وي نو په مونوګراف کې هغه په اجمالی شکل باندې وړاندې شي تفصیلي ورنه شي وړاندې نشي نو په دې اساس باندې دغه اجمال کې د شکل ابهام پیدا کې کله ابهام پیدا نه کی خو کلیات وي نو دغه موضوع چې وي د نورو جزئیاتو دغه وي تګي وي کنه په هغه صورت کې دویم سټپ داده چې د مقالې نه مونوګراف د مونوګراف نه مونوګراف لیکل شي ممکن په تیسیس کې د دې حق ادا شي مثلا زه د تخپل مثال وایم فیمینیستي ادبي نظریه ما یو مقاله ولیکله بیا زه پوه شوم چې هغه مثلا د خوشحال په شاعرۍ کې په پخوانی شاعرۍ کې خزه څنګه راغلی محبوبې څنګه راغلی په اوسنۍ شاعرۍ کې څنګه راغلی په مثلا په نثر کې څنګه راغلی په فوکلوسي ادبیاتو کې څنګه راغلی نو دا په یو مقاله کې په یو مونوګراف کې د دې د وړاندې کولو دغه کلیات او اجمالی شکل باندې وړاندې کیدی شي خو په تفصیل سره او په دقت سره نشي وړاندې کیدی په دې اساس باندې دا یو کتاب ته ضرورت لري د شانتي موضوعات کنه نو ځکه ځینې موضوعات چې انتخاب شي کاغه مثلا د لمن پراخوي یعنی مثلا غن حوزه یا غن مفاهیم یا د ادبیاتو تاریخ سو دوري په بر کې نيسي نو هغه فکر کوم چې په مونوګراف کې دا غي حق نه ده کی بلکې هغه پوتیسس او مثلا ممکن په ډیزرټیشن کې دا غي مشکل حل شي
دغه ډول موضوعات چې مونوګراف پر ټاکل کیږي دا وستون ځنه ځکه مونوګراف موضوع به دومره محدود وي چې مکمل وڅېړل شي نه ټوله بعد بعد رڼا په واچول شي یا وضاحت ورکول شي غټ موضوعات ماسیل په لیسانس د پر ټاکي مونوګراف د پر موضوع حق نه ده کیږي دا وستون ځنه
نه یو سوز خدا بالکل غا او دغه زمونږه مشکل دا دی چې مونږه معسلین او سوق چې تحقیق کوي هغه په کار دی چې د مقاله د مونوګراف د تیسیس یا د ترفیع د یو کتاب او د ډیزرټیشن ترمنځ د حجم له پلو په توپیر باندې پوه شي کنه مثلا زمونږه معسلین بل عموم چې د مقالو د لیکلو سره ډیر بلد نه دی روغ دی نه وي نو په دې نه پوهیږي چې مثلا یو مقاله ده یو موضوع په مقاله کې وړاندې کیږي نو هغه مونوګراف کې څنګه شي نو هغه سره دا تصور وي چې یو موضوع څومره غټي باغی باندې اسانه تیزس لیکل کیږي کنه نو هغه به نو غټي موضوعات واخلي غټ موضوعات حق نشي ادا کولای بیا خبره ته دغه شي ځکه چې مونوګراف خو نه چې موږ ورته ټاکلې دیش 15 دیر سلوي 50 مخه شاو خو به کنه نو په دې کې د یو ډیر غټي موضوع حق نه ادا کیږي چې هغه مثلا سو فصل ولري هغه مثلا هغه هغه پر چې متعلق دغه دي موضوعات دی هغه باید ټول وسیلل شي په دې اساس باندې هغه نه بیا خراب شي موضوع
مننه په میتودولوژي باندې سو کو د تحقیق ته تیزس لپاره بل مهم موضوع د تاسې کلونه کلونه استاد استل تکابل پونتون کې ادبیات پونځي کې دغه ماسیلانو تیزسونه چې په 13 کلونو کې دوی کار پکړی څومره نوی دي موږ یو مشکل په پښتو ادبیاتو کې لبد مرغ لرو چې ډېر په سولیدو موضوعاتو باندې کار کوي کلیشئی موضوعات څومره نوی دي دغه تیزسونه چې تاسو کوم مثالونه ورکړي یا نمونه واخلئ کار نه شوی دی کنه
او نوی کار شوی دی البته دا سو کلونو کې نوی کار شوی په تیزسونو کې مثلا د ژبپوهنې په برخه کې د ادراکي ژبپوهنې د روزنیز ژبپوهنې د کمپیوټر ژبپوهنې په برخه کې کار شوی دی په تیزسونو په سطح باندې نوی موضوعات چې اخیستل شوی دي ادراکي ګرامر فنکشنل ګرامر باندې اخیستل شوی دي قاموس لیکنه باندې کار شوی دی البته زمونږ مشکل چې دی د تحصیلي نظام ټول لري کنه چې مثلا یو استاد صرف تزي دغه هغه په کار دی چې یو انګیزه په محصل کې پیدا کړي دا داسې موضوعات وشي چې محصل سره پختنه فرضیه پیدا شي او د دې طریقه باندې هغه یو نوی موضوع تزیر شي او په هغه باندې تحقیق وکي یا سیلنه وکي. زمونږ دغه مشکل د دې ځنه پیدا کیږي، یا مونږ مثلا د سې میتودونه نه لرو چې ماسل د موضوع په پیدا کولو باندې پوي کو چې مثلا یو موضوع ځان لپاره څنګه پیدا کی، یو نوی موضوع، یو داسې موضوع چې فرهنګ ته ګټه ورسې، یو زیاتونه وي. سړی ویلی شي چې نور ډیر کار پکار دی چې مثلا مونږ دغه فیصدی لوړ کو، مثلا د 50 فیصد نه بیا 90 فیصد ته ورسو.
دا کار چې نوی شوی د جپوهنی برخه کې، د پوهنی برخه کې،
د جپوهنی برخه کې ډیر دی. دا د پوهنی او دا د پوهنی په برخه کې یو مشکل دی چې یا عمومي موضوعات دي ډیر کنه، او یا دا چې تکراری دي، یعنی نوی نقطې او نوی خبرې هم پکې شته دي. خو هغه د نوی والی او د نوښت کچه کم ده کنه، نو په دې خاطر باندې زه ویلی شم چې په ادبیاتو کې نوی کار کم شوی دی د تیزسونو په سطح باندې.
یو وروستی موضوع ته براشو، ډیر ساده به وغږیږو. زه څومره معلومات لرم په تیر کې ډېرې تیزیس چې دغه ماسلین چې مستری دورې نه فارغېږي، د ژوند او فن په اړه دي، د شاعر ژوند او فن، چې دا موضوع ماته څه ګونګ ښکاري، ځکه که موږ وګورو د یو شاعر د شعر په تشبیهاتو باندې کار کېدلی شي، فرضاً که شفاهي ادبیاتو سره تړاو ورکو یا نور نور، دا موضوعات څه ډول دي، یعنې ګونګ دي که نه سم دي د تیزیس لپاره. فرضاً د صدیق پسرلي ژوند او فن، د پیر احمد کاروان ژوند او فن، یعنې دا موضوع ډېره غټه ده، ډېره ګونګه ده، کولی شو موږ حتی په یو شعر باندې ډېرې خبرې وکړو، مختلف اړخونه راوسکړو. دا څه ډول موضوعات دي، یعنې مناسب دي تیزیس لپاره که نه دي؟
او یو دا دی چې یعنې دغه ګونګوالی چې دی بل عموم د عمومیت نه پیدا کیږي که نه، زمونږ ځینې د موضوع ګونګوالی او نه دغه چې دی نه خبره د نوښت نشت، یو دغه دی چې یو مونږ یو عمومي موضوع اخلو، او مثلا په هغه موضوع کې لکه تاسو ویلو ډیزرټیشن لیکل کېدی شي مثلا، او بیا هغه کې مونږ ته دغه اصول تحقیق اصول دا وایي چې یو سړی داسې هته رسېدلی وي چې هغه نه د نور کار تمه نه وي، ته د هغه په ژوند باندې او په هنر باندې کار کولی شي که نه. د دې نه علاوه ته کولی شي چې دغه په اثارو کې یو مشخصه موضوع اخلي، مثلا یو عالم دی، یو پوهان دی، مثلا دغه راواخلي رفیع صاحب په فولکلوریک ادبیاتو کې هم کار کړی دی، مثلا د دیوانو د متونو په چاپ کې هم کار کړی دی، ته کولی شي چې د رفیع صاحب یو برخه باندې کار وکړي، دې په ځای چې په ټوله برخه باندې کار وکړي، هغه باندې خبرې کول انرژي غواړي، وخت غواړي، او مثلا د یو کس په ځای باندې یو ګروپ غواړي. نو ولې یو محقق د یو ګروپ کار په یوازې سر باندې کوي، خو که دې په ځای یوازې د ولسي ادبیاتو کې چې رفیع صاحب کوم کار کړی دی په هغې باندې ولیکي، او مثلا د فولکلوریکو د فولکلور د راټولولو د اصولو په اساس باندې، یا مثلا د نورو خصوصیتونو په اساس باندې د هغه کار وارزوي، دا به ډېر ګټور وي تر هغې چې د هغه په ژوند او فن باندې ولیکي. ولې دغه تاسو د تشبیهات او دې خبره وکړه که نه، بل عموم مثلا زمونږ ځینې مونوګرافونه تیزه سرو داسې چې د پلانی په شاعرۍ کې قافیې ډولونه، یا مثلا د پلانی په شاعرۍ کې د تشبیهات او د صنایعو ډولونه، زه فکر کوم چې دا هم چندان په درد نه خوري، ځکه که څوک غواړي چې په تشبیهات او په صنایعو باندې پوه شي، خو هلته د فنونو کتابونه شته دي که نه، په هغې باندې به پوه شي، په یو شاعر کې چې تشبیه ویني هغې باندې به پوه شي چې دا تشبیه ده. نو دا زه فکر کوم چې نه د هغه شاعر په راپېژندلو کې چندان نقش لوبوي، او نه یو کوم د لوستونکو سره مرسته کوي د یو اثر په پوهېدلو کې، یا مثلا دغه کې یا په دغه شان نه یو زیاتونه، زه فکر کوم چې نه یو زیاتونه.
د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي د استاد اجمل ښکلي له څرګندونو سره د تیسیس او مونوګراف په اړه بحث رانغاړو. په دې بحث کې چې بصیر الحق عادل چمتو کړی وو، د محصلینو له ډلې رحمت پټان، عبدالرشید سعادات، شام محمد بشیر او نور کمال ارشاد برخه اخیستې وه. نن سبا په پرمختللې نړۍ کې د مونوګراف او تیسیس لپاره تر ډیره محصلین جزئي موضوعات انتخابوي، او استادان هم داسې لیکنو ته ښې نمرې ورکوي. محصلین حتی د یوه شاعر د شعر یوه کلمه انتخابوي او هغه د شاعر په ټوله شاعري کې څېړي. مثلا د نامتو امریکایي شاعر رابرټ فراست د ځنګله پر کلمې مونوګراف لیکل شوی دی. د ده د واوره کلمه هم د تیسیس لپاره انتخاب شوې ده. دا ازادي راډیوي مجلبه د رابرټ فراست د یوه شعر له ژباړې سره راونغاړم. زحمت شبر لهم دی شیر سره لتاسو اجازه اخلم. لزنگل سره واورین ماشان. دا زنگل دا چا دی؟ فکر کوم پوهیشم. کلی که کور دی؟ ما نوینی چه دل تا دری دلیم. ګورم څنګه ته واوره ترې څڅېږي، زما وړوکی آس به ناآشنا فکر کوي چې ولاړ یم داسې ځای، کور د کلي نشته، یو لور ته څنګهل دی بلې خوا ته یخ وهلې ډنډ دی یو لور ته څنګهل دی بلې خوا ته یخ وهلې ډنډ دی او د کال د ټول کال تیاره ماشام دی اوس می سر څنډي ګړنجونه د قیزې را ګړنجوي لکه دای چې ما پښتي تیر وطن تر نشوي یواز یو بل شغ دی د شمال دی چې واورې په مخه ده یواز یو بل شغ دی د شمال دی چې واورې په مخه ده تور دی دا ځنګل شور دی زړه دې ورته کیشي خوشمنه مې ده کړې چې عمل به پرې کوم تر خوب مخکې به اوږدې لارې وهم تر خوب مخکې به اوږدې لارې وهم
ازادي رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.